په افغانستان کې او بجې شوې ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د ازما حق دی او نيزه خبرونه ته ځانګړې شوی په دې خبرونه کې چې په څو شیبو کې زما همکار ملالای بشیر وړاندې کوي د هغون جنو د زدکړې پر موضوع خبرې کوو چې کورنۍ د زدکړې په هدف پاکستان ته انکړې شوې او سم هلته په فضا تنګه شوې ده خو تر دې مخکې پاموکړی د دې سات خبرونو ته د طالبانو له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي په هرات او ګاونډیو ولایتونو کې د وروستۍ زلزلې له امله شاوخوا 4500 کسانو ته مرګ ژوبل اوښتي. د دې ادارې ویان نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د مړو او ټپیانو دقیق شمیر څرګند نه کړ خو د ځپل شوو سیمو وضعیت اضطراري وباله. تر ټولو ډیر اغیزمن شوې سیمه د هرات د زندهجان ولسوالۍ ده چې 14 کلي پکې په بشپړ توګه ویجاړ شوي دي. د نور صفا په نوم د همغږۍ او رغونې مرستندوی مؤسسې چې له زیانمن شوو سره د مرستو لپاره سیمې ته تللې ویلی ډیر مګ جوب له خزو او ماشومان تر رسیدلی د دې ماسي یو کارکونکو فتا فطرت ازادي رډو ته ویل
تمام کسای رګمو د دې متاسفانه اطفال
ټول هغه کسان چې مګولې د ډېر مرجوب له ماشومان او خزو تر رسیدلې زکه زلزله په ورس کې شوی او ځوانان او سړیان پر کارونو بوختو د هرات د حوزوي روغتون د اورتوپیدی د څنګې و ډاکټر قاسم سادات هم ازادي رادیو ته تایید کړ چې دغه پیخه د مړو او ټپیانو له 80% زیاتې خزي او ماشومان دي. د هرات په زلزله ځپل سیمه کې نن درې ورځې هم داسې مهال چې د زلزلې سخته قانون احساس شوی تر خاورو لاندې د احتمالي بند پاتې شوو کسانو د ژغورنې عملیات دوام لري. نن مخکې هم د زلزلې له سیمې 10 کیلومتره لرې سیمه کې سخته قانون احساس شوی چې د امریکا د جیولوژي د سروې مرکز د شدت د ریختر په کچه 15.1 ثبت کړی دی. د ورستوی وټه قانونو د زیانونو راپورونه تر اوسه نه دی ورکړل شوی. په سیمه کې عام خلک هم په بیلونو او نورو وسلو د خاولې د لرې کېدو هڅې کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې وچا ویلي د شنبه ورځې زلزلې هرات او څنګلورو سیمو کې ډیر زیانونه پېښ کړي دي. د پاکستان مخاط حکومت په افغانستان کې طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې ډیورن کرښې ته څیرمه د بلوچستان ایالت په چمن خار ګوټ کې قونسلګری پرانیزي. د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان محمد اڅکزي نن مشال رادیو ته وویل دا قونسلګری به په چمن کې د سفر کوونکو افغانانو د اسانتیاو برابرولو لپاره د افغانانو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. د نوموړي په خبره د پاکستان حکومت په دې باور دی چې د طالبانو د حکومت لخوا د دې قونسلګرۍ پرانستل به دواړو خواو ته د تلونکو خلکو لپاره ګټوره وي. تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي. ښاغلي اڅکزي دغه راز وویل د نور پاکستان په څیر بله بلوچستان هم هغه افغانان چې ویزې نه لري له دې لارې افغانستان ته استول کیږي. د پاکستان موقت حکومت تر دې مخکې اعلان کړی و چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرونکي بهرنیان چې افغانان پکې شامل دي د روانې اکتوبر میاشتې تر اخره پورې له خپل ملک وباسي. اسرائیل نن دوشنبه هم د حماس وسلوالو د پوځي او حکومتي وړتیاو د لمن ځوړلو لپاره پر غزې خپلې بمباری شدیدې کړې. اسرائیلي چارواکو ویلي په غزه کې د حماس پر سخت دریځو شاوخوا زر بریدونه کړي دي. بل ورته د اسرائیل په جنوب ختیځ کې د دې هیواد پوځ له خپلې خاورې د حماس وسلوالو د ایستلو لپاره په جګړه بوخت دی. د راپورونو له مخې پر اسرائیل د حماس د بریدونو په پایله کې لږ تر لږه 900 اسرائیلیان وژل شوي دي. وژل شوو دا شمېر په تیرو 3 لسیزو کې ساری نه لري. پاینه هلکه د اسرائیل په غچ اخیستونکو بمباریو کې شاوخوا 400 فلسطینیان وژل شوي دي. حماس ډلې ادعا کړې چې شاوخوا 110 اسرائیلي اسیران هم ورس سره دي. او د افغانستان د کرکټ الف لوبډله افغان ابدالیان د عمان ملي لوبډلې په وړاندې د دوه لوبلړیو د لوبولو په هدف نن سهار د عمان د پلازمېنې مسقط پر لور وخوځېده. د کرکټ بورډ د خبر پاڼې له مخې د دې سفر په مهال به افغان ابدالیان د عمان ملي لوبډلې په وړاندې د 2 ورځنیو او 15 شلوریزو سیالیو لوبلړۍ ترسره کړي.
حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
السلام علیکم تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق دی تشرغ لاس زملالي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاره طاهر روشان پر مخ وړي. لکه تاسو ته چې معلومه ده هغه مور او پلار چې افغانستان د خپل لونو د زده کړو په خاطر پاکستان ته کډه سوی ول، اوس له پاکستان د شړل کېدو له خطر سره مخامخ دي. په دې خبرونه کې به پر هغو اندېښنو او حل لارو باندې خبرې کوو چې افغان جونې او د دوی زده کړې ورسره مخامخ دي. د افغان جونو د زده کړو راتلونکی به څه ډول وي، پر دې به موضوع به خپلو میلمنو ته د خبرو بلنه ورکوو چې دوی له موږ سره واصل سي د سټوډیو سره او پر همدې موضوع باندې خبرې پیل کړو. زموږ د دې خپرونې میلمنې اغلی تورپیکی مومن، اغلی قمر نیازی او همداراز اوژی امیل به له موږ سره د سټوډیو سره واصل سي چې موږ به له دوی سره پر دې موضوع باندې خبرو ته دوام ورکوو. اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق دی روانه ده. تاسو کولای شئ چې موږ تخپلې پښتنې او تبصرې د تلیفون پر لیکه باندې پریږدئ. موږ د واتساپ شمیره ده 00420221120401. پر دغه شمیره باندې تاسو کولای شئ موږ ته په لیکلې بڼه یا په غږیزه بڼه باندې خپل پیغامونه پریږدئ او موږ به یې په بیلابیلو خپرونو کې او په همدې خپرونه کې خپاره کړو. او که تاسو غواړئ چې موږ ته زنګ ووهئ، تاسو کولای شئ چې پر همدې شمیره 00420221120401 پر دغه شمیره باندې واتساپ ته زموږ شمیرې ته زنګ وهلای سئ او خپل تبصره یا پوښتنه راسره شریکولای سئ. اوریدونکو زما د ښځینه اوریدونکو څخه ځانګړې هیله ده چې موږ ته زنګ ووهئ او د خپلو ستونزو په اړه باندې موږ ته ووایاست. که تاسو غواړئ چې موږ ستاسو نوم یاد نه کړو یا هغه ځای چې تاسو ورڅخه موږ ته تلیفون راکړی دی، دا معلومات په موږ پټ وساتو، خو موږ ته مهمه دا ده چې تاسو خپل نظریات له موږ سره شریک کړئ او هغه ستونزې چې تاسو ورسره په خپل ژوند کې مخامخ یاست او فکر کوئ چې د دغو خپرونو له لارې حل کېدای سي او موږ ورباندې بحثونه جوړ کړو، په دغه واتساپ شمیره باندې تاسو موږ ته هغه موضوعات رالېږلی سئ او موږ به یې وخت ناوخت په خپلو خپرونو کې همغه موضوعات رااخلو او ستاسو د خوښې پر موضوعاتو باندې به خبرې کوو. متخصصین به پر راغواړو چې هغه موضوعات وڅېړي او معلومات ورباندې وړاندې کړي. اوس هم ګورو چې زموږ میلمنې د سټوډیو سره وصل سوي دي او که نه. بله، روشان صاحب وایي چې اغلی امیل زموږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي ده. اغلی امیل، تاسو ته شرغ لاست وایم او مننه چې تاسو وخت وایستې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون کوي. ستاسو څخه به لومړۍ پوښتنه وکړم، ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده چې افغان جونې نه په افغانستان کې د نن لوړې زده کړې کولای سي او نه هم په ګاونډیو هیوادونو کې، ځکه چې هلته دوی د استل کېدو له خطر سره مخامخ دي؟
مننه کوم لومړی تاسو ته، میلمنو ته، اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د دې خبر په اوریدو سره یعنی یو ټکان مې وخوړه چې هغه خلکو چې په ډېر زحمت، تکلیف او زړه نازړه بل هېواد ته د مجبورۍ نه، د خپل جنکیو د تعلیم، د دې د ژوند، د دې د آینده د ښه کېدو دپاره ټول تکلیفونه، دا اقتصادي، دا روحي، دا د حالات په ځان ومنل، په یو عالم زجر شکنجې سره لاړل بل هېواد ته، هغه ځای ته مهاجر شو. مهاجرت په خپله یو عالم تکلیفونه لري. دوی هلته چې ته څه وکولی شو چې دوی په مکتبونو کې یا ځای په ځای کې، نو هغه تعداد چې د مجبورۍ نه، یعنی داسې نه چې د دوی زړه و یا دوی دونه امکانات درلوده، خو بیا هم انسان د اولاد دپاره پوهېږي چې څه نه کوي، څه باید ونه کړي. هلته تر څو ځای په ځای شوي نه و، د مکتب هغه دروازه و، دالیز و، سنف لا بلد شوي نه و. داسې یو خبره اوري، نو ته فکر وکړه چې دا به څومره په والدینو باندې سخت تمام شي، پدې جنکیو باندې به څومره، پدې فامیل باندې، او یعنی موږ باندې. دا خو یو ظلم دی، دا بشری ناورین دی، دا ډېره سخته ده واقعا. هغوی خو که د تعلیم د مسیر نه یو څوک پاتې شي، دا هغه متخصصین لکه خور مې مومن صاحب په بحث کې ده، هغه پوهېږي که یو ور د تعلیم سلسله چې زن راغی هغه بیا هیڅکله خپل نورمال حالت نیولی نشي، هیڅکله هغه اصلي حالت ته تلی نشي. دوی چې بیا لاړل لږ را جله وکړو چې هلته باید دا تعلیم باید خپل د مسیر نه پاتې نه شي، او دوی باید وکولی شي په خپل سن سره هغه خپل تعلیم په خپل وخت تمام کی. او ډیر فامیلونه زه خبر یم، زه بلد یم هغوی سره چې هغوی تللي و لاړل، او اوس چې داسې یو حالت سره مخامخ کېږي هغوی هم قانوني نه دي تللي، مجبور دي خو لاړل، اوس یې سره ساعت هلته نه لري، بېرته راګرځول کېږي. دا ډیره سخته ده، دا لوی یو ظلم دی. دا ډیر دې اندازه په دې یخ ژمي کې هغوی هر څه له لاسه ورکړل، دلته هر څه یې خرڅ کړ، دلته هغه شیان چې دوی ورباندې ژوند کوو د هرې امکاناتو نه دوی کار واخیست، دلته اوس هغوی هېڅ نه لري، هغوی څه وکړي؟ دا اخواته د چا خبره ډانګ دی او د خواته پړانګ دی او نه پوهېږم. هغه حالت چې زه فکر کوم هر لحظه ما هم ځورې، زه مې انسان یم، زه مې یو دلته اوسېدلې یم، یو میرمن یم، یو ښځه یم، دغه حالت مې په خپلوانو لیدلی دی. اوس هغوی دومره په تشویش کې دي، دومره اندېښنه لري چې دلته به څه وکړو او هلته هر څه له لاسه ورکړو، هر څه نه لرو دلته چې بیا ژوند وکړو. او دغه حکومت هم دغه امکانات نه لري چې د هغوی دپاره دغه تدابیر ونیسي، دغه لازم امکانات شته هغوی دپاره اجالتا برابر کړي چې هغوی وکولی شي چې دغه وطن ته که بېرته په زوره وسویستل کېږي، په ظلم ویستل کېږي، نو دلته هم هېڅ هم نشته. هغوی به څه وکړي؟ واقعا زه هم حیران یم، ټول خلک په دې فکر کې دي، دا خلک سره چې زه د ورځې ګرځم او دا خبرې اوري، دوی واقعا ټول خواشینی دي.
مننه آغلی امیل، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی مومند، مننه اول خو چې تاسو زموږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. ستاسو څخه به زه ورته پوښتنه وکړم، په داسې حال کې چې افغان نجونې لوړې زده کړې په افغانستان کې دننه نسي کولای، د ګڼو نجونو کورنیو دغه پرېکړه وکړه چې دوی به پاکستان ته کډه شي، او زموږ راپور وایي چې دا خلک چې پاکستان ته کډه شول، نجونو یې په ښوونځیو کې یا په کورسونو په یو بل ډول باندې زده کړو ته دوام ورکړ، خو اوس دوی د پاکستان لخوا د بیرته استل کېدو له خطر سره مخامخ دي. د افغان جنو دغه راتلونکي تاس څه ډول د اندېښنې وړ بولي، ځکه چې دوی ته نه په افغانستان کې دننه نه هم په ګاونډیو هیوادونو کې، یعنی د باندې هم دوی نسي کولای چې خپلې لوړې زده کړې وکړي، او نه هم په افغانستان کې دننه. دا ستاسو په نظر څه ډول حالت دی؟
سلامونه تاسو ته، ستاسو د طریقې اساس در نو اوریدونکو ته ټولو ته مننه چې دا ډیر مهم بحث هم نن راخیستی دی. واقعا دا ټولو ته د خوښۍ او د تاسف ځای دی. اول خو متاسفانه چې زموږ په خپل هېواد کې باید دا زمینه مساعده وای چې زمونږ لوڼې خصوصاً هغه ځوان نسل په پښتنو کې په افغانانو کې دا یو رسم دی چې خپل ځوانې لورانې یعنی چېرته نه لیږي. اما متاسفانه د ډېر مجبوریته، د ډېرې بدې ورځې، له ډېرو مشکلات سره د زموږ فامیلونو کډه شول، لاړل، مهاجر شول پاکستان ته، د همدې په خاطر چې په هیواد کې د تحصیل او د تعلیم د زمینه مساعده نه وه. که چیرې موږ دا امکانات درلودلی او دا زمینه مساعده وای، هیڅ وخت به زموږ اولادونه یا زموږ کورنۍ نه مجبورېدلی چې هیواد پرېږدي او بیا یو هیواد ته ولاړ شي چې دایم هغه هیواد موږ سره همیشه د هغه ادارې پر اساس کې همیشه موږ سره وفاداری نه ده کړې، موږ سره همیشه ظلم کړی، موږ سره زموږ د هغې خوبې ګوتې نه نیولي، او زموږ مجبوریتونه او د دغو نه کوې استفاده کړې ده. بیا هم دوی اوس غواړي چې د پاکستان حکومت چې په دې شکل باندې بیا د نړیوالې ټولنې نه او د جامع ملل نه پیسې ترلاسه کړي، او په دې شکل غواړي چې افغانان اخراج کړي په ډېر ناقانونه ډول باندې، ځکه اصلا خو دغه سفر چا ویشلی دی. هغه افغانان چې دې پولې کې دي یا په هغې کې دي، دوی د ګډ فرهنګ او ګډه ژبه او ګډ کلچر لري، کلتور لري، همیشه زموږ هېوادوال هلته تللي دي. اما متاسفانه چې په ډېر بد وضعیت سره مخ شوي دي، اوس خصوصا چې دا ویډیوګانې موږ ګورو، ډېر ځورېدونکي دي چې دا ماجر دوی هلته وهل ورکوي یا ماجر بندې زندان کوي، یا خصوصا کورانه په زور را باسي. نو زمونږ خپل تاسو مشکل پدې کې د تخپل زمينه مساعدان د بیا هم موږ یې لرو د دې دراتون کې لګتا شو څنګه او کچ راتون کې زراتون کې دې بد ګور ما خو بیا هم امیدوار یو چې زمونږ دولت راغره مو کې او دغه مشکلات په خاطر چې وګوري چې په گاوندو هیوادونو کې زمونږ وګړو سره دومره بد وضعیت کېږي اقلا دی دې لږ په دغه راشي په جذبه راشي په غیرت راشي دی دی او یو سوچ وکړي چې زمونږ ولې موږ دونه مجبوره کړو خپل هیوادوال چې ولاړ شي د دغه نجونو د مهاجرت په خاطر د کورنۍ د دردل په خاطر باندې حداقل دوی د ښوونځي پرانیزي دلته ته تحصیل د لوړو زده کړو او د تعلیم ما د کورنۍ لیدلې چې آتا د ووم سنف نجونې وي شپږم سنف نجونې چې پوهېږي تحصیل نشته د وړو نجونو خاطر هم تللي دي مهاجر شوي دي چې اقلا خپل ابتدایي زده کړې وکړي اساسي زده کړې وکړي او لوړ تحصیلات ته خو بېد اغېز نیاز ډېر زیات دی چې دوی دې په خارج کې ولولي. اما د دې راتلونکي ډېر وضعیت ښه نه ګورم حالت بد نه بدتر ګورم نو کېدای شي چې دا یو حل لاره شته چې دا زمونږ هیواد خپله پورته زمینه مساعده شي او داخل چلته تحصیل نیمګړی پا نیمګړی پات کېږي نه چې په داخل کې نیمګړی دي دوه کاله وقفه دوه کاله ته شي چې په تعلیم کې راغل د ادارې څخه نه پوره کېږي خو بیا هم که ورسېږي د دې معنی چې موږ نور واټن اخلو نور موږ لري کېږو د تعلیم او د تحصیل نه. نو هیله مند یم که دغه مشکل حل شي او خدای مهربانه شي دلته ښوونځي شروع شي نو انشاءالله د نجونو به یو څه ترلاسه کړي او که نه وي نو خو د دې د راتلونکی د ډېر مشکلاتو سره به دې مخ شي او ټول هیواد به ورسره مخ شي ځکه بېخي به سواد ورک شي ډاکټر به نه لرو انجینیر به نه لرو ښوونکي به نه لرو او د ښځو وضعیت چې اوس هم دونه ستونزمن دی دا اوس که موږ وګورو د هرات ولایت کې زلزله شوې ده دغه کومکونه ټول نیاز دي چې ښځې هلته لاړې شي کومک وکړي نورو ښځو غږ واوري د ښځو سره متاسفانه بېګا هم د ډبلیو سي استازي دا خبره وکړه چې موږ ډېر اشد نیاز دی چې ښځینه کارکوونکي موږ سره اوسي زموږ په ټیمونو کې او مخامخ د ښځو سره هغې ستونزې وپوښتي او هغې سره مرسته وکړي ګورو چې متاسفانه دا تشه موږ لرو نو خدای دې وکړي چې زر تر زره دا مشکلات حل شي زموږ دولت هم دې ته فکر وکړي چې د نورو هیوادونو د احتیاجۍ نه خلاص شي.
مننه اغلی مومند. اغلی نیازی تاسو د اغلی مومند خبرې واورېدلې. دوی ویل چې که په افغانستان کې وضعیت سم سي خلک به اړ نه وي چې نورو بهرنیو هیوادونو ته ولاړ سي او هلته د سپکاوي د دوی په وینا ژوند وکړي. ستاسو په نظر څومره مهمه ده چې د طالبانو حکومت خلکو ته دغه زمینه برابره کړي چې بیرته خپل هیواد ته ستانه سي او د نجونو او د هلکانو د زده کړو تضمین وکړي او هغوی ته ښوونځي پرانیزي چې خلک اړ نه وي چې نورو هیوادونو ته په زده کړو پسې ولاړ سي؟
سلامونه پلومړي سر کې تاسو ته درنو محترمو میلمنو ته او همدا شانته د افغانستان ټول زوریدلې ولست چې تسلیت وړاندې کوم د هرات د زلزلې په تناسب باندې چې دقیقا دردونکي زلزله وه او ټول ولسونه او د دې آفت څخه متضرر سوه. الله پاک نه قربان سم چې یو خو هغه آسماني آفت دی چې نازل کړل چې دغه مرکزان شهیدان سو شهیدان ته جنت فردوس غشتنه کوي او زخمیانو ته عاجله شفا غشتنه لرو. دغه نظام خپل هم تر دغه آفت کم نه دی چې دا اوس موږ تحلیلو موږ دغه وضعیت وینو دوی هم خپل تر دغه آفت کم نه بدل کیږي. ولی ما دې ته موتاج کې چې زه په پردي وطن کې ولاړ سم د تحصیل د پاره موتاج سم سیده زموږ پیغمبران اجرت کړی د مجبوریت پر اساس باندې گاونډي مو ولی دونه به مسلمان هم د مسلمانۍ داوا هم کوي د د د د داس یو ملک د چې زما ورته وګه کیږي زړه ورته کیږي چې زه ورسره لاړ سم مخبل دغه مشکل په وخت کې زه د هغوی څخه یو څه لاسته راوړنه ولرم هغه پراته داسې بلاسي. نو دا ټول هغه آفتونه دي چې موږ تاسې تجربه کوو. دا اوس دغه تر آفت کم نه ده دغه وضعیت خپل هم دغه د نظام دغه د اوس اقتدار خپل یو آفت د ټول شوزو د پاره مخکې مومن سی بیا دا ونه ورته وکړل چې دبليو اف پی غوښتنه کړې ده چې خزینه کارمندان تاسو باور وکړئ دغه آفت زپلو په ګروپ کې زیمه هر لحظه دغه ژغ کوي چې خزینه خوندي دي، یو ټیم جوړ کی، مونږ به د طالبانو څخه به اجازه واخلو، بیا به دغه ټیم راسي، دغه میتونه به د غسل او د خاور سپارل د پاره مونږ سره کومک وکړي. او زمين کې دغه سي خوندو ته باید یو ټیم بسواد خوندي، یو ټیم باید جوړ شي چې د خوندو تعداد معلوم کړي چې څومره خوندي مونږ زخمیان لرو، تر کومه حد پورې دغه زخمي خوندي تر کومه حد پورې زپل شوی دي. دا ټول د ټولنې ضرورتونه دي، دا ضرورتونه باید په نظر کې ونیول سي. یو خو دغه خلک په دومره نشته امکاناتو کې بیا هم لاړه چې سبا د بل ملک یو څوک راځي ما ملک ته خدمت کوي.
مننه آغلی نیازی. آغلی امیل ستاسو څخه بل پوښتنه کوم، لکه تاسو ته چې معلومه ده په پاکستان کې د پاکستان پولیس ویل کیږي راپورونه دغه سوای چې د دغه هیواد پولیس د افغان کډوالو پر ضد باندې په ځینو تاوتریخوالي باندې لاس په کار سوي دي او په تاوتریخوالي لاس پورې کړی دي. خو په ایران کې بیا د عادي خلکو زموږ راپورونه وایي چې عادي خلک پر افغانانو باندې یعنی ویلای سو چې ظلم کوي او په دوی پر ضد باندې په تاوتریخوالي باندې لاس پورې کړی دي، او دوی حتی مظاهره کړي دي چې افغان کډوال باید د ایران څخه وایستل سي. ستاسو په نظر په دغو دواړو هیوادونو کې څه لامل سو چې د یو هیواد حکومت او د بل هیواد خلک د افغانانو پر ضد دومره وپارېدل چې دوی اوس پر خپله خاوره باندې پرېښودو ته هیڅ یعنی زغم نه ورته لري، غواړي چې دغه افغانان راوګوزي؟
بل دا چې زه اورم احتیام چې ډېر زړه به بوګنوي، دردونکی دی. دلته زمینه مساعده وایي که دغه حکومتونه دغه دغه حالت په دوی دونه تنګ را نه وړي، دلته بېکاري بېروزګاري د کار زمینه مساعد وایي په دې حد باندې نه وایي چې خلک مجبور شوي او زمونږ ګل ګل ځوانان لکه ګلاب ځوانان هغلته ځي توهین کېږي تعقیر کېږي. حتی دوی خو بیچارهګان د بیچارګۍ نه تلي دي، د هغه ځای فرهنګ سره هم که اشنا نه دي او مشکلات لري او برخوردونه ښه نه دي، د دوی حالت ښه نه دی، هغوی زغملی نه شي. حتی عام خلک تاسو وینئ چې اوس د دوی په ضد مظاهره کوي، دوی منلی نه شي. نو ډېره سخته ده واقعا. او پولیس پاکستان خو ډېر اوږد تاریخ لري، د هغه د اول نه تر اخره پورې مونږ سره همداسې وضعیت کړی و. عام اولس یې همیشه زمونږ ښه دوست پاتې شوی دی، د هغه وخت نه چې دغه نیمه پیړۍ کې چې افغانان څونه ځي و راځي و مهاجرت شو دا و هغه و دا اړیکې زمونږ د ملتونو سره ښه و، خو د حکومت سره هېڅ کله د نظام سره یې بالکل ښه نه و. او اوس که دا برخورد کوي هغه موسمي برخورد همیشه لري، همیشه ظالمانه برخورد کړی، همیشه مکروزانه برخورد کړی دی د افغانانو په مقابل کې. دا نظام یې دا پولیس یې همیشه د استخبارات یې همیشه افغانان یې ځورولي دي، دردولي دي، پښتانه یې هلته ځورولي دي، همیشه دا کار کوي، هغه خو د دوی عادت دی. او خبره پاتې شوه چې د ایران عام اولس چې پخوا لا دونه اوازې پورته نه وي، او اوس چې عملا هغوی هم د افغانانو په مقابل کې پورته کېږي، خو دغه حکومت د غیرت وکړي، دغه حکومت د وشرمېږي د دغسې یو حالت چې راوستی دی او خلک ترې نه تښتي، همداسې کلري که نه لري بېخي ډارېږي د دې حالت نه. انسانان د خپل ژوند د بقا دپاره خوړو ته ضرورت لري، باید دوی اقتصادي سم وي، باید دوی وکولی شي یو مړې ډوډۍ پیدا کړي په ځان دپاره اولاد دپاره. دوی خو پوهېږي چې سبا ورځ دلته د ولږې نه مرو، د مجبورۍ نه هغوی ځي. څوک خپل خوږ وطن پرېږدي؟ څوک دا وطن چې لکه مور غوندې ده، دا وطن کې چې دوی اوسېدلي دي، د دوی د اقلیم سره دوی روږدي شوي دي، د دوی د هر څه سره دوی عادت دي، ورته جنت غوندې دي. اگر هغه که مجبور نه و نو ولې هلته لاړ شي؟ ولې دس فقیر وګوري؟ ولې دس توهین شي؟ ولې دونه سپک شي؟ اوس بالاخره که نن دا ګاونډیان وخت نا وخت پخوانه و همداسې برخوردونه و، خو اوس بیخي اوج اخیستی دی. او اوس هم افغانان د کله کله چا خبره لکه سیلا غوندې همداسې روان دي، په قانون بې قانونو لارې نه مقصد ځان وباسي. خو کدلته دی لک فکر وکي دغه خلک د لپاره امکانات برابر کی انکشافي پروژې لاس لاندې ونیسي. هر ورځ باید د دې فکر ولري چې افغانان راوګرځي داسې زمینه مساعده کی چې ورځ تر بلې دوی مجبور نه شي. حتی هغه خلک چې بیرونکي دي هغوی یې بیرته راوړي. اوس خو دلته امن دی. دغه امن که دغسې ذهني امنیت نه وي، اقتصادي امنیت نه وي، فرهنګي امنیت نه وي، نو خلک خو طبعا چې بیا دا خو نه دی چې اوس د هغه پخوا پسې چې دلته به انفجار کېده هلته به، یعنی هغه اوس نشته. دا دا د یعنی ډېر ښه پاین دی د دوی که اطرافو ته ځو، مثلا که ولایت ته ځو، سفر کوو، په ډاډه زړه ځو. دا لوی لاسته راوړنه ده. اما ورسره که دغه نور هم که زمینې مساعده نه شي، شرایط ورته مساعد نه شي، دا خلک به همداسې تښتي، دا خلک به مجبور شي چې لاړ شي، او ټول دنیا به موږ نه په تکلیف وي، او موږ به بیخي دونه یعنی بد نوم وګټو بیرون کې چې هر څوک د افغان نوم واوري څوک نفرت وکړي. الان چې افغان تر پرونه پورې تر نور کلونو پورې په دنیا کې افتخار کوو، دوی دونه باتور ولس ول، دوی د هر نگانه ښه شهرتونه یې درلوده، مګر متاسفانه چې اوس هلته ځي د هغه ځای کلتور سره، د هغه ځای فرهنګ سره دوی نابلده دي. دوی ډېر زر هغوی ورته د وحشي په سترګه ګوري، البته یو تعداد یې ټولې نه. نو خبره په دې کې ده چې سخته ده. بل څوک هم که دلته راشي، زه فکر کوم چې نابلده یي، موږ ورسره په تکلیف کېږو، او هغوی که دغسې برخورد کوي امکان لري چې موږ نه پتنګ شوي. دونه زیات مهاجر نه چې دا ټول بې قانونه، بې اسناده، بې هغه ځي، نو خلک هلته یریږي. هغوی هم د نامنۍ احساس کوي. هغوی خو لکه موږ غوندې نه دي چې په جنګونو کې ټول عمر وخت تیر کړي، او هغوی آرام فضا غواړي. زه نه غواړي چې هغه حالت یې دومره خراب شي چې د دوی په راتګ سره تاوان په کور کې چې سړی فکر وکړي خپل آرام ژوند کوي، او بل څوک میلمانه راځي او هغوی هم دومره مزاحمت وکړي، خو قربانه خو تاوان چې پتنګ کېږي. نو چې دا برخوردونه اوري واقعا سړی متاثر کېږي. یعنی زه ډېر زیات خفه کېږم کوم که شرایط لږ ذره انساني شي او خلکو ته مساعد شي، شاید خلک مجبور نه شي چې لاړ شي.
مننه آغلی امیل. آغلی مومند، د طالبان حکومت بیلابیلو چارواکو د افغان کډوالو د استلو پریکړه غندلې ده چې پاکستان کړي ده چې دوی به هغه افغان کډوال چې د دوی په وینا قانوني اسناد نه لري دغه هیواد څخه باسي. د طالبانو د حکومت دفاع سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد په کابل کې په یو غونډه کې د افغان کډوالو د استلو پریکړه غیر عادلانه بللې و. ده ویلي چې دا غیر عادلانه او بې انصاف پریکړه دوی غندي، او د پاکستان له ولس څخه، د علماو څخه، او د سیاستوالو څخه هیله کوي چې خپل دغه چارواکي چې دا ډول پریکړه یې کړې ده، باید د افغانان د دوی له وحشت او بربریت څخه وژغوري. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده، کله چې طالب چارواکي دا ډول پریکړې غندي، دوی ته څه ډول مسؤلیت راځي کیږي؟ کله چې طالب چارواکي د پاکستان پر وړاندې یو دا ډول یو خبره وکړي یا یو کم څرګندونه وکړي، افغانان فکر کوي چې د پاکستان پر ضد یې خبره کړې ده. اما بیرته باید دغه پوښتنه هم له طالب چارواکو څخه وسي چې دوی په دې برخه کې څه کړي دي. ستاسو په نظر د طالبانو مسؤلیت په دې شرایطو کې څه دی چې د افغان کډوالو پوښتنه باید وکړي د چارواکو په توګه؟
مننه بشیر خور، ډیره مهمه پوښتنه وکړه. واقعا دا حالت چې خپله ما خبرې واورېدلې د ملا یعقوب مجاهد، هماغه لحظه ما ته مال افسوس دی. دغې مال ته ګوره، په خبرو په غندلو هېڅ هم نه کېږي. هغه ستونزه چې حل شته، باید د دې حل، د دې ستونزې ریشایابي شي چې دا د کوم ځای نه سرمنشا اخلي، ولې زموږ خلک هلته مهاجر دي، په څه دلیل مهاجر دي، په غندلو په ځای دی. دوی د خپله سره دا ټول چې د پاکستان په علماو غږ کوي، د دې خپله داخل علماو غږ دوی واوري. علما ورته شپه ورځ اخته دي، کانفرنسونه ورته جوړ کړي دي. علاوه بر علما خبرې کوي چې په اسلام کې تعلیم شته، په خو باندې تعلیم فرض دی، کار پکې شته، خو په اسلام په ابتدا کې کار کوو، تجارت کوو، خو د قافلو سره ګډې ترې راتلې، دغه ستونزې چې په داخل کې هرچې ولې به موږ پاکستان ته مجبورې، ولې بلته زموږ کورنۍ، زموږ ورونه، زموږ خویندې په هغه شکل به عزته کېږي، د سر نه به لوپټې لورې کېږي، پېغلې نجونې به مو، ځوان نجونې به مو مهاجرت ته مجبوره کېږي، او په څنګ کې زموږ ورونه تاسو ګورئ چې په زنځیرو، په برچو، حتی په لرګیو، په څونه سخت حالت دی وهل شوي دي، چې د هر یو غږ زه اورم، به ما باور کړي چې زه دا ویډیو بېخي کتی نه شم، ته اواز ټیټوم چې هغه فریاد او ناله او زجر دی چې ورکول کېږي، او دی د چیغې وهي ګټو سره خدای موږ ژاړو. هر شاید دغه احساس چې زلم شاید ټول هېوادوالې ولري، موږ ته ژړاړې دي چې زموږ د وطنوال په داسې شکل باندې شکنجه کېږي، په څه په دې په خاطر باندې چې په خپل هېواد کې ځای نشته راغلي، دلته ورته ځای نشته. افغانستان پراخه هېواد دی، ډېر ځایان لري، ځمکه یې پراخه ده، ولې د تعلیم په خاطر یا د کار په خاطر زموږ ځوانان لاړ شي؟ دغه چارواکي دي د ملا یعقوب باندې دغه قومه دا په ټولو کې لاړ لږ ښه دی چې همیشه یې غږ ایستلی، همیشه یې یو عکس العمل ښودلی د پاکستان په مقابل کې یا د نورو ګاونډیو په مقابل کې، حداقل یو جرات او یو غیرت او هغه افغانیتوب لري، پښتونولي لري. نو دا راجیک شي دی خواته دی فکر وکړي د نور چارواکو سره دې وغږېږي، او دا وزارت دفاع کوم کم مقام نه دی، یعنی د رهبرۍ په سطح باندې لوی چارواکی دی، کیدای شي چې دا خپله دا ستونزه ریشایبي شي په داخل کې، هر شي دغه وضعیت نه افغانان خلاص شي. نو دا لوی یو لوی زموږ ستاسو په اصطلاح یو لوی پیغور دی، یو لویه ننګونه ده، یو لوی چالش دی چې دی سره اوس مخ دي. دوی کېدای شي چې دغه ستونزه په داخل کې حل کړي، موږ به ولې خلکو ته لاس ونیو، ولې به موږ پاکستان ته مجبوریت لرو، ضرورت لرو؟ په دا حال دا چې موږ د هغې نه هېواد غټ دی، د هغې نه زموږ ځمکه شته، هر څه امکانات شته، صرف د تعلیم په خاطر دا خلک تللي دي، بل څه نشته. د اولاد خصوصا د نجونو د تعلیم په خاطر او د کیفیت په خاطر د تعلیم چېرته لږ درس شاید کوالټي ښایي، ولې دلته نه ایجادېږي دا کوالټي، ولې دلته دا کار نه کېږي؟ موږ هیله ده چې د بل ځای ملامتول، د نور د ملامتولو پر ځای دې د خپل داخل کې غوړو کې خپل سره کې خپل سره مجلسونه وکړي، جلسه وکړي، غونډه وکړي، شورا وکړي، او د خلکو نه دعوت کړي. دا به یو ډېر لوی ابتکار، ډېر لوی او د ګام به چې دې اخلي په تاریخ کې د جنوم سب شي، څومره به خلک ته خوشاله شي، څومره به خلک دې ته هغه واټن چې د دولت او د حکومت ترمنځ دی دا به کم شي، او ټول به په ډېر دا به لوی زیری افغان ولسته چې دې به تعلیم شروع شي، او دلته به دې ومنل شي، خصوصا اولادونه یې. فکر کوم چې د دوه نه سخت نه پسته هم باید دې هغه فکر او هغه دغه سر ترشي سره خلاص شي، چې دې خپل شروع کې خپل یو د وطن ستونزې، د وطنوال ستونزې حل کړي. موږ تاسو په دې خپل یو تاسو ټول په خارج کې، تاسو هسته موږ په داخل کې سفر هم درلودلې دي، یعنی هغه عزت او هغه غرور او وقار چې خپل ټاټوبه کې په پلانني هواد کې وګورو، ته په لاس دې په هواد کې څوک نشي راتلای. فار هی واسه چې تاسو هیڅ کار څونه د ژوند امکانات سره دی، بیا هم د غربت او د فقر او د بې عزتۍ احساس کې هر څه تاسو پرې ځستري، ته فکر کوئ چې زه درته ویم د خپل د واک او د اختیار احساس نه لري، دا ټول وطنوال دا احساس لري. زموږ د چې خارج کې همیشه د دوستانو سره خبرې کوم، ټول هر څه د ژوند امکانات شته، اما موږ ځان دې تخیر فقیر او ناچیز احساس او ځکه موږ غرور او عزت نه لرو، موږ ماجر یو، موږ د خپل هیواد ته چې خپل وګړو ته هغه د هیواد او دولتونه یعنی غواړي، او څه چې هغه د امکانات لري موږ نه لرو، موږ په حقارت ژوند کوو، غربت او حقارت مسافري ټول هم دغه ده. نو خدای دې وکړي چې دغه غربت او دغه حقارت نه موږ خدای خلاص کړي، اول خدای ته سوال کوو، بیا دغه خپل چارواکو ته هیله کوو، غږ ته کوو چې د خدای په خاطر دغه خلکو وګورئ، چې خلک په موږ یې وګوري، زموږ یې وادوال په سشن بې عزته کېږي په څه شکل. دوی د خپل هم خو انشاءالله دغه لري، خو موږ زمیر او دغه ولې ویده دي، باید دا راویشي په دغه یاد لحظه چې زما وس نه شته، زه دونه ځورېږم. دوی خو امکانات لري، حداقل ورته زمینه د کار مساعده کړي، زمینه ورته د بهتره تر مساعده کړي، ونې مني د اولادونو تعلیم ته ورته زمینه مساعده کړي. د دغه د بې ننګۍ او بې غیرتۍ نه باید ځان وژغوري. دا خو لوی غیرت ده، لوی 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 د یو پیغور ده چې دی ته ورکول کېږي، او بیا دوی هم سر ته نه راځي فکر او نه غواړي چې دغه پیغور نه ځان خلاص کړي. زما هغه کدی دی چې د خپل داخل کې ورته د حل لاندې ولټي او دا ستونزې دي شایبي کې د شي نه مشکل ال چې څنګه یوادوال د حیوان د بیرون لا ولار نشي مهاجرت موتاج نشي هر شکل کې نیمه ډوډۍ کې لږه ډوډۍ کې غربت کې دغه په خپل هیواد کې عزت او ابرو خوندي ده په خپل هیواد کې خپل ژوند کې نه د نور هیوادونو د دومره زیاتو مشکلات نه جوړ کېږي او دونه زیات زورول کېږي دوی
مننه اغلی نیازی استاس څخه هم د مولا محمد یعقوب مجاهد د سرګندونو په اړه پښتنه کوم د ملګرو ملتونو او بشري حقوقو لنور سازمانونو څخه غوښتي دي چې د پاکستانی حکومت د دغه اقدام مخنیوي دی وکړي چې افغان کډوال د خپل هیواد څخه باسي استاس په نظر کله چې شاغلی مولا محمد یعقوب مجاهد له ملګرو ملتونو او بشري حقوقو له سازمانونو څخه دغه غوښتنه کوي چې پاکستان باید افغان کډوال ونه باسي ستاسو په نظر دا څه ډول غوښتنه ده آیا فکر کوئ چې دغه یو عادلانه غوښتنه ده د ملګرو ملتونو څخه او ملګری ملتونو څه ډول د دې بهیر مخنی ولای سي
کدی ته زیر سوچي مهاجرتونه د اسلام څخه پیل دی تر نن ورځ پورې کله چې سختي پر مسلمانانو باندې راغلي مشکلات راغلي تبن هغوی ځای بدل کړي زموږ د اسلام ستر لارښود مقام مازمه پرېښووله او مدینه منوره ته هجرت وکړله نو دوی په دې از تناسب باندې دا غوښتنه کوي چې یعنی که اوس په خلکو باندې سخت راغلې ده او ګاونډیو ته تللې دي پناه یې وړې ده نو ګاونډی دي باید چون ګاونډی هم خپل مسلمان دی که ایران ده که پاکستان ده اسلامي ملکونه دي نو هغوی دي باید صلې رحمي وکړي د صلې رحمي څخه کار واخلي او د کډوالو د ایستلو دغه څه چې هغوی فیصله کړې ده او دغه چې د کډوالو څخه هغوی هلته په تنګ کړي دي په عذاب کړي دي نو د دغه څخه دي مخنیوي وکړي زورونه دي ونه کړي دا غوښتنه تر دغه حده پورې تر موږ مور سره تاییدو چې دقیقا یو ښه غږ دی د یو نظام څخه خپل د یو دولت د مشرتابه د خوا څخه دا یو ډول ملاتړ دی خپل د مهاجرینو د پیسې کې او که دې ته زیر سوچي ولې دې په خپل وطن کې فرصت ورته محدود کړی ولې دې ژوند ورته مقید کړی دی چې هغه ولاړ سي بل هیواد ته پناه ویسي او بل هیواد ته هجرت وکړي په څه دلیل وخت چې جنگ نسته وخت چې په خپل هیواد کې د تعلیم فرصت ورته وي وخت چې خپل په هیواد کې عدالت تامین وي وخت چې زموږ خپل هیواد ښه آب و هوا لري ښه پراخه ځمکه لري ښه پراخه اسمان الحمدلله لرو ښه آب و هوا لرو ولې موږ هجرت وکړو بل ملکو ته نو دغه ځای کې بیا نو ملا یعقوب تر سوال لاندې راځي چې ته په اقتدار کې ته په مشرتابه کې تر دې مخکې تر دې چې د بل ملک څخه دا غوښتنه کوي چې ولې دې زما مهاجر په تکلیف کړی دی یا زورونه ورته کوي یا د ملګرو ملتونو څخه دا غوښتنه کوي چې هغوی باندې فشار راوړي چې هغوی زموږ پر مهاجرینو باندې فشار راوړي یا یو ډول بیرته دا خپله یو سیاسي تړون دی خپل تر مابین چې کېدای شي چې پاکستان پر تاسې باندې فشار راوړي پر مهاجرو باندې فشار راوړي او تاسې بیرته پر ملګرو ملتونو باندې غوښتنه وکړي او دا یو د پاکستان لپاره یو امتیازي هغه جلا خبره ده ځکه چې تاسو هم دغه پاکستان څخه روزل شوی یاست دغه پاکستان څخه تربیه اخیسته دراغلی یاست او خپل وطن کې ځای په ځای شوی یاست نو اوس خپل وطن ته وفادار اوسئ خیر هغه تاسو د هوی تر احسان لاندې یاست هم د احسان بدله نو بیا داسې مور ته دغه کوه چې د ملګری ملتونو څخه دغه لپاره امتیاز اخلي خپل ولس په باندې زپه خپل ورس په باندې زورې د پردې تر شا خبرې بنئ حقایق خبرې وکئ صحیح مسلمانی خبرې وکئ صحیح د مشرتابه مسولیت چې لري هغه مسولیت اجرا کړئ ځکه چې تاسو هم خدای ته مسولیت یاست او هم بندگانو ته مسولیت یاست دا ولست چې زوريږي د دوی د زور فریاد به تر عرشه پورې رسیږي او نن نه سبا به تاسو د امن کیږي ولې نو خپل په وطن کې ورته فرصت نه مهیا کوي ولې د تعلیم دروازې نه خلاصي هغه وطن او هغه فاصله چې ستا او د ولست تر ما بین دی هغه به هم لمنځلار شي ولست به د سرګردانۍ هم خلاصي ولست به له لعنتي څخه هم خلاصي خپل په وطن کې چې عدالت تامینی صحت څه کوي چې بل وطن ته ځي وطن حب الوطن حب الهيمان دی از برای خدا تاسی څنګه د مسلمانۍ دعوه کوي او څنګه په کوم اساس باندې دا غوښتنه د ملګری ملتونو څخه کوي د دې څخه دا جوته ده دا جوته ده د دې څخه چې تاسو خپل سیاسي تړونونه لرئ د دې نږدې ګاونډیانو سره نو هغوی ته امتیاز غواړئ د ملګرو ملتونو لخوا څخه په لحاظه هغوی ته وایاست چې تاسې فشار راوړئ تاسو زموږ پر ماجر باندې فشار راوړئ ملګري ملتونه به تاسو ته امتیاز درکړي بیرته به هغه چې موږ ستاسو ترې احسان لاندې یو هغه ستاسو احسانات چې د ملګري ملتونو د خوا څخه به درته هغه څه چې ستاسو غوښتنې دي هغه به ټول درته اوسي که داسې کوم څه نه یي نو باید دوی فرصت مهیا کړي ژر تر ژره د مکاتبو او د پوهنتونونو دروازې پرانیزي دا اوس هم دغه اوس د هرات په دغه زلزله کې څومره خوندو ته ضرورت شته څومره تحصیل کرده خوندو ته اړتیا شته څومره ډاکترانو ته اړتیا شته څومره ولس یو تر بله ورځ پورې ځپل کېږي رټل کېږي خپل په ملک کې هم د آفاتو څخه هم او په نورو ملکو کې هم ولې د دې ځواب تاسې سبا ورکولی شئ دغه لړۍ چې مو ځینې قطع کړې ده دغه سلسله مو چې د تعلیم ځینې قطع کړې ده دغه جبرانول لا ډېر سخت کار دی دا چیرې چې دا وغځېږي دا چیرې چې دا نور هم وخت ونیسي نو په لحاظه زموږ غوښتنه ده ملا یعقوب ورور څخه هم دغه ده چې وروره که کوم معامله د پاکستان سره لري پاکستان ته امتیاز غواړي د ملګرو ملتونو څخه هغه جلا خبره ده او که معامله ورسره نه لري نو بیا غوښتنه دینې مه کوه نه د هغه څخه د پاکستان څخه غوښتنه وکړه نه د ایران څخه غوښتنه وکړه نه سر ورته ټیټ کړه زموږ ملاکه در باندې پیرزوی چې ته سر ورته ټیټ کړې ځکه چې زموږ ورور یې زموږ پښتون یې زموږ د ولس پر سر دا فعلاً ته اقتدار لري هغه څوک یې چې دا ولس په تا باندې حساب کوي نو ته د دغه ولس په ملاتړ باندې داسې وکړه چې خپل په کور کې ولس ته فضا د تعلیم او د تحصیل مهیا کړه دروازې د پوهنتونونو د مکاتبو پرانیزه ټول ولس ته دعوت ورکړه بلنه ورکړه په غېږ کې واخله چې داسې خپل په ملک کې ولې به د پاکستان احتیاجي تېروو ولې به د ایران احتیاجي تېروو ولې به ځپل کېږو ولې به راټل کېږو ولې به دونه توهینېږو ولې به دونه تهدیدېږو ولې به ته سره کښته ایسي ولې به ته د پاکستان څخه غوښتنه وکړې ولې به ته د ملګري ملتونو څخه غوښتنه وکړې تاسو خو وایاست چې موږ هېڅ چا ته اړتیا نه لرو بس رب دې زموږ سره یې او موږ خپل په رب باندې باور لرو نو خپل په رب باندې باور دې وساته یقین دې وساته خپل په کور کې دې هر څه ورته مهیا کړه ولې غوښتنه کوې په کوم اساس دا غوښتنه کوې سیاسي معامله نه یې نو دا غوښتنه ته هېڅ ضرورت نشته چې نه د ملګرو ملتونو څخه ملا یعقوب وکړي او نه هم د پاکستان او د ایران څخه دا غوښتنه وکړي خپل په کور کې د فرصت ورته مهیا کړي تر څو مهاجرین
مننه ډیره آغلی نیازی اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوریو د ازادي رادیو اونیزه خبرونه د ازما حق دی روانه ده پر دې موضوع خبرې کوو چې په هغه مور او پلار چې په افغانستان کې انجونو نور لوړ زده کړې نه سوي کولای ځکه چې طالبانو د انجونو پر لوړ زده کړو باندې بندیز لګولې دی دوی پاکستان ته کډه سول خو هلته هم له رئیس تل کېدو له خطر سره مخامخ دي پر دې موضوع باندې خبرې روانې دي یو اوریدونکو هم لرو اول د دوی خبر را واخلو بیا به میلمنو ته به تورسو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
ملالی خور سلام تاسو ټول قدر منوریدونکو
وعلیکم سلام که تاسو غواړئ خپل نوم وایاست کولای سي او کنه غواړئ تاسو خپل تبصره وکړي مهرباني
نه دغه نه غواړم دغه نه ویل خور دا خو ډیر ښه خبر ده چې باید انلاین تعلیم ورکول شي پر انټرنیټ باندې او بیا اوس ځینې رادیوګان هم دغه پروسه شروع کړل چې تعلیم کور په کور باندې کنه دغه پروسه شروع کړل خو زه وایم چې هیڅوک چې مام داسې نه کښېني ځکه تعلیم باید وکړي تعلیم ښه شی دی خو یوه خبره ده چې موږ اوس ځینې رسنۍ څخه دغه ده چې ځینې رسنۍ باید دغه فعالیت وکړي په ادیا کال که په ورځ کې دوه ساعته یا درې ساعته وخت ورکړي دا به هم دغه خوندي څه زده کړي په ادیا کال دومره چې بیا چپه خول دي دا رسنۍ هم نه کښېني ځکه د رسنۍ مسؤلیت هم همدا دی چې باید دغه تعلیمي پروګرامونه را پیل کړي
ډیر مننه چې تاسو خپل تبصره له موږ سره شریک کړه لکه تاسو چې یادونه وکړه د ازادي رادیو خبرونه د رادیو لارې درسي ساعت هم په اونۍ کې څلور ورځې خبريږي چې په دغه کې د افغانستان د جمهوریت نظام د وخت د نصاب درس ورکول کیږي هغه نجونو ته مختص دی دغه ساعت چې د شونځي څخه شاته پاتې دي خو د دې درسي ساعت هدف دا نه دی چې د شونځي ځای ونیسي، د حضوري شونځي اهمیت جلا دی، او دا ډول پروګرام چې ازادي راډیو پیل کړی دی دا په دې خاطر باندې چې هغه خلا چې د نجونو د زده کړو په جریان کې رامنځته کیږي د هغه په مخنیوي کې مرسته وکولای شي. اغلی امیل زبستاستخه پښتنه وکړم، د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر مرتضی سولنګي ویل دی چې په دغه هیواد کې درې ډوله افغان کډوال دي. د په وینا یو هغه کډوال دي چې قانوني اسناد نه لري، بل هغه کډوال دي چې قانوني اسناد لري یعنی د مهاجرت کارتونه لري، او نور هغه افغانان دي چې د په وینا پاکستانی جالي اسناد جوړ کړی دي او خپل ځان پاکستانیان ګڼي. ستاسو په وینا دغه څومره یو د خطر زنګ دی د هغو افغانانو لپاره چې په پاکستان کې اوسي چې قانوني اسناد هم لري خو شایي له دې ګواښ سره مخامخ وي چې باید د دغه هیواد څخه وایستل سي، او هغه نړیوالې ادارې لکه یو این ایچ سی آر چې د کډوالو نړیواله اداره د ملګرو ملتونو لخوا دغو سازمانونو ته څه مسؤلیت راجې دی چې د افغان کډوالو په برخه کې باید څه وکړي چې د هغو نجونو چې مور او پلار یې د دوی په خاطر باندې پاکستان ته کډه سوي ول اوس د بیرته افغانستان ته ونه ایستل سي؟
معنی کوم خبره په دې کې دا ډېر ښه سوال دی. وکړو زما هم په زړه کې همدا و چې دغه سازمانونه لکه د یونیسیار سازمان دی باید د هغه نجونو نه کډوال هغه فامیلونه چې دتې جینکۍ لري چې هغه مکتب د پاره راغلي د هغوی نه د دفاع وکړي، هغوی پاکستان ته باید قناعت ورکړي، ملل متحد نه باید کومک وغواړي، او دوی ته باید ووایي چې دغه کډوال تاسو نه شي کولای چې وباسي، پاکستان باندې باید دوی فشار راوړي ځکه چې دوی د مجبوریت نه راغلي صرف د دې هدف لپاره چې جینکۍ دلته تعلیم وکړي، دلته زمینه ورته مساعده شي چې دوی واوسیږي. نو هغوی چې د مجبوریت نه راغلي باید دغه کټګوریانې باید جدا کړي، یا د عقل د دوی د حق نه باید دوی دفاع وکړي. دا اوس مجبور دي دا چې بېرته دي، دوی خو حتی هلته له لاسه ورکړي دي. دا خو بې اندازه د چا خبره بیخي یو یو ظلم دی آخري سرحده پورې. دا باید دوی دا کار وکړي، دوی خپل حق او مسؤلیت وګڼي چې باید د دوی د حق نه باید دفاع وکړي، د دوی تر شا ودرېږي، دوی باید جلا کاندي. هغه هر څوک چې هلته پاکستان ته تللی دي تاسو باور وکړئ وایي څوک پر ازاد ملک نه ځي، یا ډېر غریب شي یا د یار د غمه ځي نه. دلته سل رقمه تکلیفونه د وجه تللي دي. باور وکړه چې یو کس به هم خوشحاله نه وي چې خپل وطن خوشي کړی یا پاکستان ته چې سره د دې چې موږ ګډ مشترک دین لرو، فرهنګ لرو، زموږ هر څه ثقافتونه هر څه سره یو ځای مشترک دي، یو وطن خلک یو ځمکه زموږ ډیره ده، برخه د افغانستان افغانان ګڼي، یو بل سره ستونزې که سیاسي ډول اوس شته خو ملتونه تکلیف نه لري، یو بل سره مني، خوشحاله دي، یو بل په غم کې خفه کېږي، په خوشحالي خوشحاله کېږي، همکاري کوي همیشه دایم دپاره. خو لیکن دغه حکومتونه هر مشکل لري، که امتیاز غواړي د ملل متحد نه ده مومن صاحب په خبره، که هر څه غواړي، خو دا ډېر غلط کار دی. اوس په دې وخت کې چې دې خواته ژمی روان دی یا خواته هغوی مجبور دي، د دوی د مجبوریت نه دوی سوی استفاده کوي. همیشه داسې یو حساس وخت کې داسې یو برخورد یو داسې یو دریځې نیولی دی، دې برخه کې باید ملل متحد عملي اقدام وکړي، یونیسیار باید ودرېږي، او د هغه جنکۍ چې هلته تللي دي که دا نور په برخه کې هر څه باید وکړي، یو انساني برخورد وکړي. اوس وضعیت داسې نه دی چې دوی دونه شدید حالت یې اخیستی دی او دوی راوباسي په ظلم زور باندې. په دې برخه کې ټوله دنیا باید خپل غږ پورته کړي، یعنی همیشه دا کار شوی خو اوس په دې وخت کې دا ډېر حساس وخت دی. او دنیا ته معلوم دی چې دلته د ښځو په وړاندې ښځې برمته نیول شوي دي، په څومره هغه ابتدایي حقونه ترېنه اخیستل شوي، تعلیم چې د دې هغه اساسي حق دی،
کار چې د دې حق دی هغه سیاسي مشارکت خو پر ځای کړي دغه نه کوم چې بیخي داسې حالت رسولي چې هغه نه لا تیری خو دغه مونږ د انسان په صفت وپېژنې او مونږ مونږ ته ادې اقل زمونږ اوسېدنه دلته لږ ذره خو تضمین پات شي او دوی خو هغه برخوردونه کوي چې بالکل غلط دی او دنیا هم پوهېږي چې دلته څه حالت دی ادې اقل د هغوی د هغوی چا ساتلي دي د هغوی د حقونونه د هغوی د عزت د خوندي کولو دپاره د کار د ژوند د اوسېدلو دپاره چې اوس سماجرین دي هغه تکلیف چې په زړه کې تېرېږي خو دوی د هغه چې برخوردونه غلط ورسره کېږي لا هم د دوی احساسات جریداره کېږي هغوی تکلیف ویني په رواني لحاظ هغوی ښه نه دي زه فکر کوم چې دې دپاره باید ملل متحد نور غور وکړي باید یو نیت اراده جدي ولري
مننه اغلی امیل زبیر تاسو ته راځم اغلی مومن تاسو څخه پښتنه کوم په داسې حال کې چې تاسو ټول او زموږ نور ملمنو هم پر دې باندې خبرې وکړي چې افغان جونې څه ډول په هیڅ ځای کې نه په افغانستان کې دننه او نه هم په نورو هیوادونو کې دغه موقع لري چې دوی باید د خپل راتلونکي جوړ کړي او لوړې زده کړې وکړای شي ځکه چې په یو نه بل ډول باندې دوی ته یو خطر متوجه دی په افغانستان کې دننه دوی ته اجازه نشته او په نورو هیوادونو کې چې دوی د خپل لوړو زده کړو لپاره کورنیو کډه کړي هلته دوی د استل کې دوله خطر سره مخامخ دي امنیتي ګواښونه دي او دا سينور افغان جونې څه ډول خپل هغه روان سالم وساتي ستاسو دوی ته څه پیغام دی چې په دغه وضعیت کې چې دوی فکر کوي چې یوې خواته هم مخ نه اوړي دوی باید څه وکړي
دې د پداسې ناورین وضعیت کې په داسې سرګردانۍ کې چې زموږ هیوادوالو زموږ خوندونو سره مخ دي سل په سلو کې اول مسولیت اول درجه مسولیت خپل هیواد خپل د هیواد چا وخت مخامخ دی او دې ته اول کار پدې دی ځکه دې وطن خلک دی هغه یعنی وطنوال دی ما مخکې مل جدا چې عزت او په خپل کور کې خوندي ده باید دې په خپل کور کې دې تزای ورکې خپل لمنه پراخې کې دې تل کار دې تعلیم زمينه مسایده کې یعنی په اول درجه کدی دې خپل مسولیت وګني خپل نظام کې چې هغه مشکلات دي هغه ستونزې د حل شي نوالې به څوک ماجر شي او ماجر به پرې خوشحالي به خپل وطن زیاته بدای لوی جشن ورته تاسو باور کوي چې هلته دلته مکتب نه نجونې پر ژړا ووتلې او یو کال مخکې چې مکتبونه دوه کاله مخکې چې مکتبونه وتړل شول عین حادثه بیا تکرار ده پاکستاني مکتبونه کوم تاسو قتل شي او شور یو غریو یو ژړا و چې نجونې ټولې د مکتب نه یستلې چې تاسو افغانان یې ستو به تاسو تاسو باندې کوم لیدلې چې هغه حالت بیا تکرار شو او دا ډېر د خفګان ځای دی ډېر تاسف ځای دی ډېر دغه ځای دی چې افغان په هېڅ ځای کې ځای نه لري په نورو هېوادونو کې خپل وګړو ته خلک دونه عزت ورکوي دونه دغه ورکوي په یو کس چې یو چیرته تحصیل کېږي یا بندي کېږي څومره لوی لوی اته ډېر مصرفونه ډېر امکانات ډېر خلک ته بدله کېږي لوی لوی زندانیان یا بعض ګورو چې بعضې معاملې په جهان کې دي یو وګړي په خاطر کې یو استاد کې یو زده کوونکی هم هی زموږ استاذو د هېوادوالو چې دې دې په هیڅ ځای کې قدر نه لري ځکه خپل وطن خپل چارواکي ورته قدر نه ورکوي نو چې دې خپل وطن کې ورته قدر نه ورکوي نور وطن هم ورته په همدې سره ګوري حتما وایي چې تاسو خپل وطن ځای نه لري نو زموږ مسؤلیت دی یعنی دې ورته په فکر سره ګوري ورته په حقارت ګوري ځکه دې خپل هیواد نه خپل ټاټوبی دی سپک شوی دی نو هیله لرو چې خپل وطن د وطنوال درانه وي عزت ولري وقار ولري خپل وطن کې اوسي او د عزت او د ابرو ژوند کې خصوصا نجونو او بیا هم چې دغه شرایط هیله لرو چې دغه دغه وضعیت ته د پای ټکی کې خصوصا شي بیا هم خپل نجونو ته خپل اولادونو ته د نسیت او دغه ته کوچ دی د خپل مورال د لاسنه وکړي دی نور هم ګرچ ډیر نور دغه نه وتلې دا خبره ډېره ستونزمنه شوې ده بیا هم حوصلې دي کېدای شي چې ملل متحد یا نور هېوادونه یا نور دغه په دې چارواکو غږ وکړي یا یو د حل لاره ورته پیدا شي او عملي اقدام باید وشي په دې سره کې موږ ګورو چې هغه ته د ځان وژنې او د دغه کچه لوړه شوې په پاکستان کې او د کورنۍ چې نه غواړي دلته لکه مخکې چې دوستان ویلي چې هر څه د لاسه ورکړي دي نه کور لري نه زندګي لري نه یو کار لري نو هغه اوس ناچاري دي حتی د دې ژوند نه په مرګ خوشحاله دي، حتی مرګ ته مخه کړې ده او دا څونه دردونکی حالت دی چې نورو وګړو ته څونه د حیات خپل د خپل هیوادوالو مهم دی. هغه متاسفانه افغانان په داسې ستونزمن من حالت کې ګیر دي او خصوصا د چارواکو ورته پام نه دی، یا چارواکي په نورو په هغې غږ کوي ولې په خپل ځان غږ نه کوي. دوی دې باید په خپل ځان غږ وکړي، خپله د خپل هیوادوالو غږ واوري. هغه غوټه یا هغه ستونزه چې په لاس خلاصېږي په خوله ولې خلاصه شي؟ دوی ته دا کار اسانه دی. دوی دې خپله په خپل ځان کې غږ وکړي، خپل ځان کې دې راټول شي، سره خپل هیوادوالو او خپل اولادونه دې خپل غږ کې ونیسي، لمه دې پراخې کړي، نیت دې ښه کړي ټولو ته، او ټول دې بېرته راوبولي په عزتمند او غیرتمند ژوند او دغه ورته برابر کړي. اول مسؤلیت تل په سلو کې دی، خپله د دننه د هېواد د چارواکو دی. بیا پسته کېدی شي چې ته نړیوال دی، نړیواله ټولنه ده، ټول دي، د هغوی نه په دویمه درجه او په درېیمه درجه مسؤلیت لري، اما خپل زموږ چارواکي اول درجه مسؤلیت لري. بیا هم زموږ هیله دا ده او نجونو ته هم دا وایمه چې د صبر نه شکیبایي نه کار واخلي، حتما دا ستونزه حل کېږي. دا ستونزه نه ده چې دایم پاتې شي، خو بیا به دا ستونزه تعلیم شي د اوسنو چارواکو ته به څه پاتې چې دوی دې بیا په دومره فشار لاندې دونه د ځورېدلو پسته دا ستونزه حل کړي. اوس هم هغه د وخت دی چې دوی دې کولی شي چې خپل هیوادوالو ته د خوښۍ زیری ورکړي، هیوادوالو ته دغه زمینه مساعده کړي او د ټولو زړه په لاس کې واخلي. تاسو باور کړئ دونه به هیوادوال د دې ملاتړ وکړي، دونه به د دې هغه دغه نور لوړ شي که دوی دې لږ فکر وکړي. زه نه پوهېږم چې دوی دې خپله شعوري دا کارونه کوي او یا غیر آګاهانه د بل چا خبرې واوري چې په دغه سخت وضعیت کې همدې په خپل وګړو زړه درد نه کوي، رحم په نه راځي، د عدالت نه چې په اسلام کې دی، هغه عمري عدالت چې ورته وایو، هغه د واقعي اسلام چې دی، د هغې نه دوی د پیروي نه کوي، هغه اصول په نظر کې نه نیسي، او بیا هم دغه ټولې خطاوې دي چې دوی خطا کوي. لکه ډېر زموږ خلک چې وایي چې دغه پښیماني لري، دا به یو وخت به ټول خلکو ته دا دولت مختورنی چې په داسې سخت حالت کې دی زموږ د خپلو هیوادوالو د خپلو بچیانو د خپلو اولادونو لاسنیوی ونه کړو، او دوی ته یې زمینه د راتګ او زمینه د کار او د تحصیل مساعده نه کړه. نو دا د لویې ننګونه، د لویې شرم دی. نه پوهېږم چې ولې نه پوهېږي دا خلک. کله بېخي ځان سره داسې دغه وشم چې دا په خپل لاس نه دي، په خپل واک نه دي، په خپل فکر او په خپل دغه نه دي چې دوی دومره نه شي کولی چې هغه کار د دوی د لاسه کېږي او ویلې کېږي د خپلو هیوادوالو په مقابل کې. ډېر تاسف ځای دی. الله دې رحم وکړي او الله دې دوی ته دغه د هیوادوالو زړه لاسته راوړي او بېرته زړه دي د دوی د ستونزې حل کړي. بیا پسته نړیوال ټولنه باندې غږوو، بیا په نورو هیوادونو، بیا په ګاونډیانو چې دوی هم مسلمانان دي، دوی هم د عدالت کار واخلي، ظلم دې نه کوي په خلکو باندې، په نورو دغو باندې. دوی دې زیاتره خپلې ګټې په نظر کې نیسي. دا وضعیت کوي چې دلته یو څه کردت واخلي، یو څه د همیشه دا په همدې چال او په همدې شکل باندې افغانستان ته همیشه دې ټک دی، افغانستان ته نیت ښه نه دی. نه پوهېږم افغانستان یو جنګ ځپلی یو غریب هېواد دی، زموږ خو فکر کوو دومره چال او فریب دای ګونګز د دې افغانستان با غرور با عزت با غیرت خلک دي، اما د نړۍ د خصوصا د ګاونډیانو ته ډېر نیت بد دی. دومره چې د افغانستان خلک باندې ښه دي، میمن نواز دي، فکر نه کوم دا نور خلک دي سوسي، اما اتمن دې به ډېر دا دینه معلومیږي چې د افغانستان خلک ډېر غرور او وقار او دغه لري چې د خلکو ته نیت ښه نه دی. کنه خو افغانستان ډېر مهربانه خلک دي، او زه همیشه موږ ټول باید دا فکر وکړو چې زموږ د ګاونډیانو نه همیشه موږ متضرر دی، همیشه موږ د ګاونډیانو نه ډېر سخت ننګونې لیدلې دي. دا یو مثال دی واضح چې موږ اوس ګورو.
مننه آغلی مومند. اوریدونکو تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیزه خپرونه د زما حق دی روانه ده. د دې خپرونې وخت هم پای ته رسیږي. زه له خپلو درې سرو میلمنو آغلی اوژي امیل، آغلی تورپیکی مومند او آغلی قمر نیازی څخه ډېره مننه کوم چې له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.